السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جکپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ پیلوي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکړي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده.
اسلام آباد په دغه راز له نوې ډیلی وروسته نن د افغانستان په اړه دی وی غونډې کوربه هم وی
هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبه هغه برادی او ځان به مطرح کړي.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري.
ولې اوس موږ دا هیڅ امکانات نه لرو چې موږ وسایل دې په ترمیم شي دوا مکمل شي نور خریداري کوو.
د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي سږ کال په شپږولس والیو کې په 1300 جریبه ځمکه د میوو نوي باغونه جوړوي ځکه چې مخکنیو باغونو ښه نتیجه ورکړي.
چلو تیر کال څخه 2000 مټرک ټنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو د پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت کورونو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان د جرمنی ادبا او افغان همکاران او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د پولند ولسمشر په بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه وویشي. د دې وزارت ویان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش‌های
کورنۍ چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونه ده چې د اسلامي امارت ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیک جوازونه ویشلي او کابل ته د طالبانو په راتګ سره اکثر سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د جرمني ادبا او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان وکړ او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپاره وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو لمخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو شاوخوا 1500 افغانان له افغانستانه ایستلي دي. په دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې په تیرو 20 کلونو کې له بهرنیانو سره کار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ګمارنه د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ شوې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې ګمارنې خبر خپور کړ خو وروسته یې له کوم لامل پرته لرې کړ. د افغانستان د کرکټ اکثرو غړو له دې ډلې راشد خان میرویس اشرف ته د نوې دندې مبارکي ورکړې ده. دغه راز د کرکټ د نړیوال شل اورونو جام لوب نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 په دوبۍ کې ترسره کېږي. پرون په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کېږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوه لوبې کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې لومړۍ لوبه نن 12:30 د اباسین څپیا او میوند اتلانو ترمنځ کېږي. دویمه لوبه ماسپښین مهال په 2:30 د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. پرون هم د جام کې دوه سیالۍ وشو چې شاهین آسمایی او طوفان هری رود مساوي شول، خو په بل لوبه کې سیمرغ البرز عقابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پولن ولسمشر په بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالانو ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي بیلاروس ته لیږدوي.
له بیلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بیلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادزمیر مکی پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو کنفرانس کې وویل بیلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ په اسلام آباد کې پیلوي. دا پلاوی چې مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی کوي پرون د درې ورځني سفر په هدف اسلام آباد ته ورسید. بلخوا اسلام آباد نن د ترویکا پلس په نوم د یوې غونډې کوربه دی چې ګډونوال د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان پر رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې چارواکو تود هرکلی کړی دی. د اسلام آباد له هوایي ډګر خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ، صنعت او تولید سلاکار عبدالرزاق داوود او د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی محمد صادق د طالب پلاوی هرکلی ته ولاړ دي. دا چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر د پاکستان لپاره څومره مهم دی په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان په اړه وایي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکړي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده. رسمي خبرې به کیږي د واړو غاړو سره د پاکستان د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه پیژندلې، لیکن د طالبانو استادو ته اجازه ورکړې ده چې غوي اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې کینی، په کونسل ګرو کې کینی، نو پاکستان اهمیت ورکړي.
پاکستان ته د طالبانو د تللی پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټویټر پاڼه دومره ولیکل چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې شامل دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د سفر کې به په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې هم د بحث وړ مسایل هم دا یاد شوی، خو پکې زیاته شوی چې د سیمه ایز اتصال، هوایی او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې کیږي. په اعلامیه کې راغلی دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په دوام کیږي. نوموړی شاوخوا شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 28مه په رسمي سفر کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړۍ غوښتل شوی چې د افغانانو بشري مرستې ته ورودانګي او اقتصادي ملاتړ وکړي. د طالبانو پلاوی داسې مهال پاکستان ته رسیدلی چې اسلام آباد نن پنځشنبه د تریکا پلاس غونډې کوربه دی. د غونډه کې د امریکا، چین او روسیې استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ورته وینا کوي. چارواکو زموږ خبريال طاهر خان ته د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي.
دلته مونږ خبرې کړې پاکستانیانو سره، هغه وی چې په اجنډا کې به د افغانستان د بشري حقوقو خبرم راځي او په دغه کې بیا په ځانګړې توګه باندې دې خبره کوي چې د خزو د حقوقو خبره دا د بجنډا مو درې بیا افغانستان څنګه د بشري ناورین نه غبچ پاتې شي.
معلومه نه ده چې د تریکا پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازي حضور ولري او کنه، خو اټکل دا دی چې د تریکا پلس غونډې ګډونوال به له طالبانو سره جلا جلا وګوري. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر درې ورځنۍ دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. لکه نه چې طالبان وخت رسیدلی د سیمې او گاوند هیوادونه د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون نوې ډلای هم د سیمې امنیت په نوم دی وی غونډې کوربه وو. ګډونوالو چې د افغانستان د گاوندوی هیوادونو استاذي وو د افغانانو د بشري ملاتړ غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون نوې ډلۍ د افغانستان په اړه دی وی غونډې کوربه وو او نن به هم اسلام آباد د ترویکا پلاس په نوم دی وی غونډې ان کوربه وي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج د دواړو غونډو په اړه وایي
دا هر یو ځان مطرح کوي که چیرې ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي که چین عمل دلته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي چې دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به ثبات او ثبات دوی عمل کوي او دوی به دا مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري د تېرې سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې په تېرو لسو ورځو کې په دې هیواد کې د کورونا شاوخوا 600 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې موده کې دیرش تنه هم د کورونا له امله مړه شوي دي. نوموړي له مرستندوی ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که مرستې ونه شي نو به ښایي یو ستر ناورین رامنځته شي. په عین حال کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې روغتیایي مرکزونه هم د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د کموالي خبره کوي. یو هم د افغان جاپان روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کووید 19 ناروغانو د درملنې په هدف جوړ شوی. د دې روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین مو پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي چټک خبرې داته ځانګړې شوی او میلمه وو. په پایل کې مل خاغلی رښتین څخه وپوښتل چې ولې د تاسو له روغتون سره مرسته کمې شوې دي؟
لکه په خواه چې سره کم خدمات چې لازم وو باید وو باید شي وو ځکه موږ سره امکانات موجود وو هغه ستاسو نه موږ کار اخلو اوس ورځ وسایل مواد کمیږي خدمات چیروي هلته وسایل تقریدیږي ماچیږي عربي ته ترمیم ته ضرورت لري ولې اوس موږ دا هېڅ امکانات نه لرو چې موږ وسایل دې ته ترمیم شي دوا مکمل شي نوره خریداري کړو حتی غذایي مواد مخکې تاسو بهتره معلومه ده چې د کورونا ناروغانو ماتیت کمزوری کېږي هغو ته باید هغه باید ښه تغذیه شي. موږ پنځه وخته ډوډۍ ورکوله یعنی میوه مو ورکوله غوښه وه بادام قورمه هر څه یعنی اوس هغه موږ ازغري حالات را رسولي دي په کټ چې موږ وویل چې یعنی
نو که داسې وضعیت وي کوم ناروغان تاسو ته درځي؟
موږ ته د کووید ناروغان راځي خو ما درته ناروغان لکه بعضې وخت دې شي چې یو ناروغ راشي یا خدمات وګوري په منظم ډول باندې یعنې موږ داسې خدماتو فوق العاده خدماتو چې شاید ځکه یوازینی روغتون وو داسې خدمات همسایه ملکونو کې نو دومره قوي خدمات موږ وړاندې کول اوس چې هغه ناروغان چې بیا راځي یا په خالي شکل ځای چې مقایسه کوي چې ګوري په خوا خو دلته هر څوک راتلل فرض مریض سره به پیواز وو حالات به کتل د خدمات به کتل اوس چې راځي اوس خدمات وګوري دې ته متاثره شي دې بیچارهګان خفه شي په خوا سره کوم خدمات وو اوس سره کوم خدمات کیږي نو دا اتمن پر جامع باندې په ټولنه باندې منفي تاثیرات ورکوي. کله چې تم مریض ته وایي چې تاسو هغه ته مزي هغه ته خدمات په خوا واغه ته خدمات نشته در چې موږ دروازه خلاصه پرې کړې راوغه مجبور یې لا روان دي امن ته راځي کوو وسم ته راځي کوو ټول هغه امکانات چې هغه امکانات وته سم مثال موږ ته دوا یو قلم پر استعمال ته موږ اجازه نه و چې موږ بیرون نه اجازه بیرون نه راوړو معنا ته موږ بیرون نه تلل بعض وخت هغه وخت چې موږ وتر دي چې په خانه تراو موږ تقریبا چې کله انجو ته ورته ټول تاسو نه سمیاشته مو خیال ته ځینې ماشینری نه ویل کول تاسو نو الټراساون ریپورت ډیجیټل ری دا موږ خریداري کړو ورته هیڅ چې ته اجازه نه وچی مریض بیرون نه وځي بیرو په کاریا کې سره راوځي دا موږ بیرون نه وترو مریض ته دې کو مریض چې مجبور دی چې بیرون نه خریداري کوي راوړي دلته هغه توفیر چې دی ګوري حتمن تاثیر کوي په هغه باندې چې هغه خدمات وګوره اوس خدمات وګوره نو حتمن تاثیر کوي چې مزید مرام شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تقریبا کم نږدې درې میاشتې کېږي، ډېرې مرستې بندې شوې دي او نړیوالو هم ځینې شرطونه ایښي دي چې د مستقیما به دغه مرستې د مستقیمو چینلونو له لارې کوي. ستاسو د افغان جاپان روغتون آیا تر اوسه دغه موقف نه دی پیدا کړی چې نړیوال بانک یا دبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان یا نور مرستندوی ټولنې مستقیما له تاسو سره مرسته وکړي؟ آیا دوی په افغانستان کې د کووید دغه وروستۍ څپه ډېره جدي نه بولي؟
پرتم بدبخانه چې تقریبا د دیوی میاشت لپاره لکه د اکتوبر لپاره ګلوبل فند د افغانستان د ټول سی د سرمندي پروژې سره او د ولایت د کووید سره هغه کومه کوکاو او پاتې درې میاشتې چې نومبر دسمبر جنوري د سرمندي پروژه دا ډبلیو شو اگر که کووید لاګې نو وروسته مونږ چې هم ویل چې ډېر څه په خاري کې وګرځي ولې افغان جاپان نه ګلوبل فنډ هغه کې اونډ ډبلیو ټو هغه کې حمایا کړل چې دا څلور میاشتې اکلن من ته دې سفور کی او من خدمات مخوړه غوږو نو نو په دې کې کوم مار دی له من څه په خانه او وې ته د کوم په هلمټ دا نو هغه کوشش کوي یاره ور دغه ډبلیو ټو سره مرته بعد نشي نور سي سازمانونو سره نور نړیوالو رخیز انجوګانو سره ارتباط نشي او د حل لار اوسه پیدا کی
ډاکټر صاحب رښتین. اوس چې ژمی را روان دی، د ژمی په موسم کې چې هوا یخیږي ډېرې دغه نورې ناروغۍ د زکام په څیر سینه بغل او نمونیا او دا نورې هم هغه کیږي او کورونا هم تقریبا یو د همدغه کورنۍ له ناروغیو څخه ده. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ او خلکو ته څه سپارښتنه کوئ چې خپل څه ډول کولی شي چې له کورونا ځان وژغوري، په کورونا اخته نه شي؟
بار بار هغه د عامه روغتیا د وزارت پیغامونه چې دي پیغامونه دي موږ ته باید خلک توجه وکړي، نظافت ته مراد دي، لاسونه بار بار وینځي، ماسک استعمال کړي، ماسک اوس هم ارزانه ده، قیمت هم نه دی او روپیه یو دانه دي، دا موږ په اصل کې ډیرو غټو غټو مجلسو کې اشتراک نه کوي، نو نور چا هم سره همکاري نه کوي، نو موږ باید کوشش وکړو چې دا یې نه دلته ډیره استفاده وکړو، ځکه چې په اصل کې څه په پیاسته سلو بیا هم یو مرکز ته بځي لازمن به ورځي تر څو هلته تداوی شي، خو تر څو چې موږ څومره کولی شو باید په ځای باندې کار وکړو، خپل ځان له دې ناروغۍ نه مخکې چې اخته شو باید دلوګیري وشي او په یو کار کې ونیو، نو بیا مشکلات خو په کولاده دي. تاسو ولې ژمی را روان ده، دې ته هیڅ شک خبره نشته ده چې ناروغان ممکن ناروغان هم ډېر دي چې اوس هم ورځ تر بلې موږ ناروغان زیاتېږي، یعنی موږ حتی اوس ژمی را روان ده الله تر ورځې قانوني شکل باندې به وو څنګه لسم د توس باندې موږ مرکز ګرځي چلانه چې حکومت دی کورونا ناروغان دي نه بغل دي دا د څه وخت د تیر کال موږ تقریبا په سیستم جاته اقرب باندې موږ مرکز ګرځي چلانه خپل حکومت کې اوس تقریبا څنګه ورځې الله تر ورځې پاتې دي موږ مرکز ګرځي لپاره هڅه تل نه لرو چې موږ مرکز ګرځي فعال کو، نو مشکلات دي ستونزې دي په کولاده ډېری دي
د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتینو چې وای د مرستو له کمیدو سره د دوی د روغتون د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات هم کم شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په فرانسان کې د سهار اته بجې او 19 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوم. مللی بشیر ته بخښ شو.
دیلی میل ورسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې ولول چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یو پاکستانی چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل سوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره سوی چې ټاکل سوی ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نیټ پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو تر څنګ دې وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې په راتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونی د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونی د ان بی سی شبکې د راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکیو نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نمونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وخت دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل سوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي، د سې شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستې چې وایي په طالبانو کې داسې کسان سته چې غواړي نسبتا عصري حکومت ولی وکړي، خو د ده په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي، ښایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامی چارواکی دی، د دې هیواد د پارلمان نظامی کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو اوري. د ننګرهار د کرنې د چارو مسولین وای سکهال به د دې ولایت په شپږو لسوالیو کې په 1300 جریبه ځمکه د میوو نوي باغونه جوړ کړي، ځکه چې مخکنیو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. بڼوال او کروندګر هم دې ته خوښ دي چې د کرنې ریاست مسؤلین له دوی سره په دې برخه کې مرسته کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 15000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده، چې له تیر کال څخه 2000 مټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي. چې له دې جملې څخه 14000 مټرک ټنه سترس، لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 مټرک تنه تولید مختلف نوع میوجات غرنګ الوچا زردالو نا کانار او داسنور دا تولید شوی دی.
بنوال او کروانګر بیا خوشاله دي چې پزمکوي باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست لمسؤلین غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو درامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې د کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کم حاصلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړي پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
ازادۍ راډیو اوري. او سمې ونړیواله موضوع: ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د کډوالو لانجه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې له دې پولې سره راټول شوي دي. دغه کډوال اکثره د افریقا، منځني ختیځ، د سیمې د هیوادونو اتباع دي او دغه راز افغانان هم پکې شامل دي. نور د اسدالله الدین پر پورګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو ویل څو ځله یې خپل خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته ویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ،
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي، دا ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډارونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوی، باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بیلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناهغښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناهغښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بیلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناهغښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند له خپلې خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناهغښتونکو هرکلای وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3 لک افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
او سم یو ځل بیا په مو کې د دې ساده اتو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه ویشلې دي. وزارت وایي سید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دوی د پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان نه د جرمنی ادباو او افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان کړی او ویلي چې په دې الوتکه کې 329 تنه ولېږدول شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اباسین څپیا او میوان اتلانو ترمنځ ده او بل لوبه هم د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ترمنز. د پولند ولسمشر پر بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پروندې سلواکیا په پلازمېن براتسلاوا کې خبر اعلان ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي او کډوال بیلاروس ته لیږدوي. کمو وخت ویل دی او نور خبرونو تفصیل به هم کول شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام او د خبرونه په دې برخه کې د مخه خوځو خبرونه خبرې دوه چمتو ده.
مخکخه خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداسه شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سي وي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني. هغه شذ چې باید له طب څخه فارغ سي وي وای پر کور پات دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. لمیلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل او همدارس د عامه روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار اميري سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپل لومړی ملمنی پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. تاسو کارکونکو ته د افغانستان ټول خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همدارز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعال د خپل کار کوي که څنګه؟
بلکل طبی شورا په 2010 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکترانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوی. هغه نجونې چې باید له تیپ څخه فارغ سوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خدا در توم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د خپل سیزینا فامیلی پرې هلته وربي او ډېر خوشحاله چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعال کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې همدا اوس هم طب فعال ده زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختی دی، ټول خوشبختی ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتی ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره سي که نه سي، مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه مه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای سوي دي؟
تر چا چې زه خبره یم خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان یې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا جون اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه زغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنه ښودل شي فاکولتو ته پرېنه ښودل شي او تحصیل ونه کړي. موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په سیهی سیستم که نست و دوی نورمال خپل کارو تجی
سمرا موده کیجی چی دوی تماش نده ارکل سوی؟
تقریبا ده دو رقمه ماشونه و په سیهی سیستم که یو حکومتی ماشونه و یو ده انجوگان و غیر حکومتی ماسسو چه دو پکیج ده سیستم ده سیهی چی یو بی پی چست و ای پی چست اغا ای پیدا که و یعنی قراردادی شکل و اغا چوب چی په دولتی سیستم که و اغوی په حکومتی سیستم که لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماشونه در خشته تر اوسه پورې یو تعدادی تو آخر ورځو که فکر کوم لاسته راوړیدم. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو دی ریفورم سیستم روان و په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم دی وزارت صحت عامه که دو دوی ماشون ماتل سی و یعنی شاید دست مؤسساتی چی چلور پینزه شپگ میشتی ماشون نیخشتی چی دا با خلق و تسی اقتصادی و زیخنه در فعلا او قیمتی هم دیره در دیره و سخته چی خبر جوان مخی بوزی پرون یو داکتر سای براتوی نیچی زلخپل شفخانه ترکور پوری پیاده لارم زکر چه ما پیسی ندرودی چیز او کشفخانه دیره لده دلک کورنه چیز کرایه ورکم یعنی پا دی سرحد چه او داکتر غریب سی نو اخه با چنگ بیا کارو کوای سی چنگ با دی نوکریش پتیره کی یا چنگ با عملیتونه کی زما پا هاند هر چیزو تر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کی بغیر دیره دا سیستم که سقوطم نکه ډیر سره به سقوط
وي. د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډیر لږ متاسفانه یو له ډیرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې معاشونه ډیر ټیټ دي. هغه ډیر جد معاش چې یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخشتل شلو 15,000 افغانۍ نه ډېر چک نه ولی تر 6,000 افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و یعنی ډېر زیات تفاوت درلوده. ولی په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و دی او دریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه هم چې تر $10,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ ذره کم کړي ځکه چې په اصلی تطبیق کننده دی برنامه دی صحت عامه ډاکتران دی که په دولتی کې دی که په شخصی کې دی و په غیر دولتی. ولی متاسفانه په دولتی کې په یو شپه کې مثلا په ملالی روغتون کې په یو شپه کې 10-15 عملیات که یو ډاکتر اما سهار امتیاز 500 روپی معقولات دی او شاید 100 روپی ورته خود احمد ورکی اغم افغانه چې دا ډېر دردونه کې زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر تر لمنځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغه ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپله سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي سي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اووی لارس یغ لری پرتوسی متعقلن دو کال دی اول خپل دی تخصص آلتا کار بکی او پم دی شکل پروتیشن یا په دوري شکل دی لارس خپل کارو ته ادامه ورکی. نو واقعا په بعضی جایو کې چې لری پرتیسی می دی د امنیت په خاطر خلک مثل مخصوصا خزی ډاکټرانی همدارنګه شرایط تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپاره نه و برابر، نو دوی نه کوي سوی چې دوی لاړ شي لري پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دو کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې بیا راسي هغه ډیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر هغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېرو لېر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار اميري لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو را پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم بر حال ده؟
الو، مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکاټ کې تب ملجوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځندې ده. ولې دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپخانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بل اخر د مریض یا مثلا د ناروغ دی د رازی توپ سبب د چې هغه د مون ناراضی کیږي د سیستم نه او دغه مرینه کچا راټیږي. نو دا د ډپارټمنټ ته موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غنامه باندې موږ تبدیل
کړ. او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکاټ کې طب مالجوي کې د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یو بل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه مونږه سپورټ کیږي، چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو مونږ ته سپورټ راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ام اس اچ د یو اس اي دي به برخي هغه سپورټ کولی. خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټو، یونیسف او د یونیفپی د طرفه سپورټ کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورټ ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو 2 د خونه نو د موګه ډپارټمنټ هم د مېغه خونه سپورټ کی ولې په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر د موګه یو زه یو بل ډاکټر سب دې چاغه سپورټ کی
بلې ډاکټر سب امریکا تاسو د خپل ژوند پاره زموږ اوریدونکو ته څو وایس چې په څه ډول هلو ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي
مننه د زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر دې څخه یاد سی کار کوم کنه چې وشي شاید هغه ځواب د مو سره یعنی موافق دی وسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه دي ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکونکو د لپاره سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې و پیژني افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي ان شاء الله د دې بحران باندې زر غوځو چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلیت او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتما کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپوره نه دي اخستي ولی واده د موږ سره کلا کړي د خپل دولت د ژوند دي تا چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدنه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلی هغه ته دواده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورټ لري هغه هم ویل دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو
سی زبا اوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته ډاکټر سیبوریا خیل که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست
مننه زه خو اول خپل سلامونه ډاکټر سیب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ او سیو شکر جوړه ده او زه یو زما مسلکي زده کړې زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوم بیا پس لغه مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دغه نمبرو په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نمبرې وي زه د استادې په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استادم یمه په زمن کې مې د سیاحتي امې ماستري اخیستې ده زه ماستر یم د سیاحتي امې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي کنا د خلکو زله چې لاس ته راوړي هغه لاس ته راوړل نه اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت چې خوشبختانه زیلره مغه دا د چې خپل مریض سره خرابي وکي د مریض د زړه خوړل کی مریض ته صادق اوسي او په مریض تجارت ونه کی او دا د ډاکټر دی هغه ته لاس ته راوړل نه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت ترهاد او راستګاری د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نس باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ سره سوالی ده زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی ده مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي مطروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولای ده همدارنګ ډیر زیات په ډیر سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړې نوکری مې ورکړي کار مې کړی ده همدارنګ زه د څو بنیادو اسوسییشنو رئیس او مثلا او ټول مې دا طلب کار کړای مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسییشن یا انجمن رهنمای خانواده افغان رئیس او زه د انجمن نسایي ولادي افغانستان سي د نسایي ولادي د ډاکټران انجمن د دې غ رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دا طلب کارونه مې ډیر زیات کړی دي او واقعا مې لذت وړای زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم خپل خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب مایار همدا پښتنه بل تاسو څخه وکم که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربه په لحاظ باندې خپل لاستراونو په اړه یو څه معلومات سمو جوړیدونکو ته ورکړي
ډیره مننه زه هم ډاکټر صاحب او خپل تای ما غواړم خپل سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم او ډیر می سرګي په روخانه کې چې دوی مثلا نڅرا او وینم او کله چې غاګي اور مډیر خوشاله کیږم نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داس بدوې ما چې ما هم تقریبا د ښکلا کیږي چې زه د تیب پنتون پندی پنتونی کی بکوبل نه فارغ شوی ما زوال جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم بیا وروسته می بیا ز د تو دا عمل ناز خپل خپل ټاپو به میچ ورده ګولایت زغی ته لړم بیا ما دولس کال اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګه سره ز دوه کال ما په پی فاور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نوم باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل مثلا عملیاتونه یو نو شان چې دغه مې ارت ذکر بیا ورسره به تر وګرځم افغانستان ته مغه شفخانه کې کار کوم بیا د کلیسا په اول وخت کې ز کابل تر راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوازه د امیر روغتیا وزارت کې کار کوم تقریبا د دې تقریبا څو کاله به خایم شپاره سو بل اسکاله کی نو ما مختلف دپارتمنټو کې می د ریاست چوکي او امریات چوکي می وظیفه اجرا کړې ده لکه کساته باروري کې لکه فاميلي پلانینګ کې لکه بیهودی کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې او اوس به ته د بیهودی کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې می کارونه کړې دي لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچې ویل ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس راوړی دی مسري لاره ما پاپاږي او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان او خپل کلینیک هم لرم مریضان ماینه کوم او الحمدلله ټول مریضان مې خوشحالي هغه نه خوشاله دي نو برلاوی دیدی چې خپل تحصیل مختب ولای دی الحمدلله چې مصلور اولادونه ډاکټران دي او یو زوم چې دی هغه انجینر دی او یو ورکه لور میته دی ولسنس هم کده نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو دوه زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پنتون کې نو تر دې واده پوره می غوته هم روزنه ورکړي ده او دغه په هغه کې می کمینه د کړې دغه تربیه کې او په
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي اوس چنجونی شونځي ته نږدې تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وست
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي او هر ورځ دې ته امیدوار ده لکه موږ تاسو مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو او امید لرو خدای پاک ته نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنف به نور هم خلاص کی ولسم او دولسم او بیا د دې هم زده دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالي شي او خدای به په خیر کامیاب کی او دا ډېر امیدوار ده په کور کې خپل مکمل درسونه داشان وای یتنګ سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي نو امید یی چې د ماده لور په څیر نور لونه دی وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي
ډاکټر صاحب معیار کپدی اړه یو څو خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده
طبي متخصصین ته زیات اړتیا ده د دې په خاطر باندې چې د طب د سیاو مسلک دی چې یو خو تر فرزند تر شپږم سن فوري مثلا د شپږم سن فدی په فاکولټي کې دی دا ټول عمومي شای وایي چې فرزند ک داخله د اطفال د کولادین سعیده ک مثلا رتبې دي دغه هغه اساسات فقط وایي بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهني مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي په عمومیت کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدل شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کلی در کی تشخیص کلی ولې د غیټ پدوینې شکولای نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره ضروري دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونې وخت پاتره سیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم